السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو له کبله شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه له واورونه د یو لسو کسانو مړی را ایستل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه ادعا څیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتو آی ایس پی آر ادعا کړي چې د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسی کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوي. د دغه برید پلا بیا تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلې ده. د اوکران پولیس تصیرمه د لزګونو ضرور روسی پوځیانو در غونډېدو له عمله درامنسته شوی کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماټیکو هڅو نوې پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د مسایلو په اړه خبرې کوي. مکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکران په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسي د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز نن واشنگټن ته روان شوی دی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینو لوبډلې روسیې ته د ژمنیو المپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسي لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښی و چې د روسانو د کورونا منفی معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکی له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا څیړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر داره چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو شنون کې نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څه بیل کړی.
د هلمند موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شو.
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
خوس کې خلک د کمزوري انټرنیټ په اړه شکایتونه لري.
ته هم اړیکو سره تونځ کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګاله.
دوی منی مای کې دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدانه مهیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پاوز د هغه ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان له خاورې ترهګرو پر دوی بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چا به اجازه ورنه کړل شي چې د دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان پاوز چارواکو وروسته له هغه ادعا وکړه چې پرون یک شنبه د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسی کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې پاکستانی پاوز ادا کړي چې د دوی پر خاوره وروستي بریدونه د افغانستان له خاورې څخه شوي. طالبان وایي چې دغه ادا څیړي. لګ وړاندې مې په اسلام آباد کې له خپل خبريال طاهر خان او پوښتل چې د اسلام آباد اصلي اندېښنه څه ده.
د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربند هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیاتې شوې دي. سره چې دا مسله خو سنې دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورت کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده. او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځینې د حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځ حمله لوی و د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره وخت د کورمې دا پوستا یا د کورمې دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام و، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کېږي چې دغه دریز هم اونې لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنکړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویل چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دار چې پاړی کو باندې به ډیر منفی اغیز وی که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویر وی نه دی خواهش بیا د افغانستان طالبان حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خدا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو په پاکستان کانه نشي سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروی دي د افغانستان او دی دا په طالب تور نه لګي، په خاني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښه به وشوي. لیکن پاکستان خو یو عمومي نظر خدا دی چې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع اولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه اونی ول شي ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوی د هوکړې په بنسټ باندې دوی دار دي مسولیت ته چې افغانستان خوره بل
درسته دي مسولیت دوی. اما خان صاحب یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه د ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ډول کتلای شو، آیا خې اړیکه بللای شو یا ملګرتیا اړیکه ورته ویلای شو، او کنه اړیکه سره په تضاد کې دي؟
زما نظر دا دی چې دواړو اړیکه ډیره خې دي. داغي سوچ او فکر یو دی، کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې یا 2002 کال کې هغه وخت پولا کرخه آزاد وا تګرا تک آزاد او افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانو. اوس زما خیال حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دغه میلمانه دی، یو دویم دا په خو به د امریکایي ډرون حمله وي هغه حمله اوس تقریبا ختمی دي. دریم په خوانی حکومتونو په پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول او تاسو ته یاد وي چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې زندانونه مات کړ نو ټول پاکستانی طالبان سره د عقیده ځنې مشرانو اغوی د جیرونو نه بهر راووتل.
ډیره ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټې وروستي راپور چې پکې ادعا شوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکله کړه دی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوه په هوکړلیک کې شوی هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د غشن ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤلانه څرګندونې وکړي خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان ته یو څه بیل کړي. د دې د مشترک ایدیالوژي طرز تفکر کړنې او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په مخه افغانستان ته تللی هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په لری پرتی مساکلا ولسوالۍ کې یو خصوصي خوانځای تازه پرانستل شوی. نجونې او هلکان زده کړې پکې کوي خو اوس به راشو دې ته چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خویدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. جزئیات به خپل همکار واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر زبیح الله ازادي راډیو ته وویل شاوخوا شلو کسان غوښتل چې پیښور او یا هم د پاکستان نورو سیمو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي. د هغه په خبره چې د پاسپورټونو جوړول او بیا د پاکستان د ویزو ترلاسه کول هم له ستونزو ډک کار دی. نو دغه کسان اړ شوي چې په قاچاقي لاره له ډیورند کرښې باوړي خو په لاره کې پرې واوره خویدلې او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. هغه وړاندې وویل
دغه لاره کې غوښتل پاکستان ته نو دغه د ډنډ کنډو چې کوم دی دغلته چې غوښتلو یک دم په بادامه راغلی ده. خلک پسې ګرځي لس کسان مړه میندلی شوي دي او نور پلټون روان دی او زخمیان پکې بس خاص خاص 3-5 کسان پکې زخمیان دي. هغه خدای رحم کړی دی بد دي دلته واوره دی مالونه راښویدلي دي هېڅ پته نه لګي. خلک پسې ډېر زیات همدانګام لر کلی بر کلی دا ټول ولس پاڅېدلی تللي هغه ګوري که نه.
په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي د واورې خویدو پیښه رامنځته شوې او یو شمېر کسان یې لاندې کړي چې د سیمې خلکو یې د راویستلو هڅې پیل کړې دي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې یو غمی زره رامنځته شوی ده. دانګام ولسوالۍ کې د ګوریګا سرحدي ساحه ده دغه کې څه بانډو کې کسان واورې شوي دي. توپان د څه کسان د هغې د خلاصي لپاره یا د هغې نه د رایستور په خاطر به ورغلي نو هلته توپان به سیوه شوی بیا د واورې مال راغلی دی. دغه واقع شوی خو تر اوسه پورې د 9 کسانو جسدونه راایستل شوي دي د واورو نه او نور خلک لګیا دي کوشش کوي نو لا فلحال پوره پتن ده لګېدلې څومره کسان بقایا پاتې دي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې هر کال واورې کیږي چې کله ناکله پکې د واورو خویدنه هم رامنځته کیږي او پکې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسي کې کلی کې هم برفکوچ لسلو زیات کسان وژلی او ټپین کړي وو. دغه کسان په داسې حال کې له دانګام ولسوالۍ څخه پاکستان ته تلل چې په دې وروستیو کې ډېر کسان بیروزګاره شوي او هر یو هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره چیرته مزدوري وکړي.
له کوناړه ورځو هلمند ته د هلمند موسی کلاه په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې دغلته تازه یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلاه کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندې ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلاه کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي.
د کاناډا او روسیې د کنګل هاکي د خزینه ولوب نن له ناندریو سره مخ ودا چې څنګه صفی الله ستانکزی به درته وایي.
د کنګل هاکی دوه سیال او مخکخ ټیمونه دا وار په لانجو سره اوختي وو. د ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال چې په بیجنګ کې پیل شوی د کاناډا او روسیې لوبډلې سره مخ وې. د اولمپیکي لوبو تر پیل مخکې د روسیې د اولمپیک د ملي کمیټې د کنګل هاکی ځینې نجونې په کورونا اخته شوې وې او څو ورځې په قرنطین کې وې. نننۍ لوبې ته روسانی چمتو وې، خو پوره نیم ساعت یې کاناډایانو ته انتظار وېست. د کاناډا لوبغاړو شرط یې و چې د روسانو منفي معاینه باید دوی ته ورښکاره شي. د کاناډا د آیس هاکي لوبډله تر هغه وروسته میدان ته کوزه شو چې د روسي لوبغاړو د منفي معاینې په اړه ډاډ ترلاسه کړه. د المپیک د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي څانګې ویلي د نننۍ لوبې پیل په نیم ساعت ځنډ وشو. له دواړو ټیمونو سره تر بحث وروسته پریکړه وشوه چې لوبه کې به د دواړو ټیمونو غړي ماسکونه هم تړي. کله داسې نه و پیښ شوي چې د کنګل هاکي لوبې پر مهال تر خولې لاندې لوبغاړي ماسکونه هم وتړي. نننۍ له ناندریو ډکه لوبه بالاخره شپږ پر یو د کاناډایي نجونو په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکي له مخکښو او سیالو لوبډلو شمېرل کېږي.
اوریدونکو په سپورتي مسلو کې تمکیږو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کمومر لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکونکي په لندن کې پاتې شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې کارکونکي صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو انالیست شیر الله او د 19 کلونو کمومر ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي. سرچینه وایي لا معلومه نه ده چې یاد کسان هلته د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره پاتې شوي او که بیرته به افغانستان ته راستانه شي. د راپورونو پر بنسټ یاد کسان هغه مهال د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نادرکه شول چې افغان لوبډله له ویسټ انډیز انګلستان ته له رسېدو وروسته د متحده عربي اماراتو پر لور حرکت کولو ته منتظر وه. افغان کرکټ بورډ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کمومره ځوانانو اووه لوبغاړي په کاناډا کې له لوبډلې پاتې شوي وو. د افغانستان له 19 کلونو کمومره ځوانانو لوبډلې د 2020 کال په نړیوال جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړو. ټاکل شوی چې د کرکټ تر 19 کلونو کمومره افغان لوبډله نن کابل ته راستنه شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې نن شپه لاهور قلندر او کوټا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په لاهور لوبډله کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبیږي چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښه ځلېدلی او په څلورو سیالیو کې 45 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځولي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد لوبډلې کراچۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان محمد نبی چې په کراچۍ لوبډله کې لوبیږي د تېرې شپې په لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه اووه څلوېښت تیزې منډې وکړې، خو خپله لوبډله یې له ماتې ونه شوه ژغورلی. دا د پاکستانی لوبغاړي بابر اعظم په لوبډل مشرۍ د کراچۍ لوبډلې پرلپسې پنځمه ماتې وه. اوسمهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ملتان لوبډله تر نورو ډېرې لس نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. او د بیجنګ د ژمنیو په اولمپیکي سیالیو کې چین د سرو زلو مډال وګاټه. چینایي لوبغاړي د چین پیټرو د سکیټنګ د لنډ واټن په سیالۍ کې د سرو زرو مډال خپل کړ. دغه شان د چین له لوبغاړي وروسته ایټالوي ورزشکار هم د سرو زرو مډال ګټلی. د چین ژمني اولمپیکي سیالۍ د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ کولای شئ. ازادۍ رادیو پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. اوریدونکو د خبری ټولګې د پای شي بوته رسیدلی یو. زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ماک خپل همکار احمد تکل ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې لنډه خبری ټولګه کې به واورئ چې په کندز کې خلک د نړیوالو د مرستو ویش غیر عادلانه بولی.
بیا نور وګړه په هڅه کې پیمانه ورور وګړه هغه ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کوي او غریب ته ورور وګړه یو بوجي نه رسي.
د خوست د لری پرتو سیمو اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د مخابراتي خدماتو کیفیت ټیټ دی.
د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو، د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
ازادي رادیو تستاسو یو شمیر را استول شوی پیغامونه هم خبرو. خو لمړی په کندوز ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرسته کوونکو ادارو لخوا بشری مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکونکو د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلند کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا د نظام بدلون لامل په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلی، بې وزګاری او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په نادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاون اتا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلیزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسیږي. شاته عدلانه خو نه ده، په دې عدلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو کنه؟ بایان وروګله بېږي او ربي هڅه پریمانه ښه پریمانه وروګله هغه ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومک ورکوي او غریب ته وروګله یوه بوجي نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خواړه لرم، یو هلک دین دغه این دغه نزوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا او کلوي
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم لورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم نیم سوری ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دوی کومک وسي. مو چې سر راسي زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښکه وایې دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیاز بازی دا ورکه سي دا دی نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې لاړ شئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب صحیح نه تخلیه کیږي، غریب نه پیژندل کیږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله دغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شو شا نه درودله دغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې درې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د خلکو دغه ادعا ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کیږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زر شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو ایف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدې پیسې هم خلکو ته ورکړل کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 110,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز او لری پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو او ټلیفوني اړیکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای. د خوست خلک د محل د 15 مخابراتي شرکتونو له خدماتو ګټه پورته کوي.
د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکو حمید الله آزاد رادیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمیر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولای په اسانۍ د انټرنیټ له لارې د هغوی حال او احوال واخلي.
زموږ خپل خپلوان او دغه جدي په مسافرۍ کې دي، په دوبۍ، سعودي او نورو هیوادونو کې دغه چې کې ژوند کوي. موږ چې د هغه سره خال احوال اخلو د انټرنیټ له لارې، موږ نشو کولای چې دغه سره په اسانۍ سره چې کور سره سایت ترلاسه کړو یا سره وغږیږو، ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوری وي چې یو لیکنی پیغام او د لږ وزن لرونکی انځور چاته نشي لیږلی. د مرکز اړوند د لکڼو د سیمې اوسیدونکي آریان شکیب وویل
وروستیو کې موږ د انټرنیټ د ستونزې سره ډیر مخ شوي یو، ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګله.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی شامیر خان هم وایي د خوست په ډیری سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دې وروستیو کې ډیر کیفیت خراب شوی دی او هغه څه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کیږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې پر رسیدو به تر ډیره دا ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینی سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رسیدلي. کله چې هغه پوره راورسیږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، خو په کیفیت او خدمتونو کې د ستونزو له کبله خلک ناخوښه دي.
تاسو له پیغامونو
اگر یاراته د کانت مسلخ څخه احساس سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی لاله ساده او د اوسر ماجرین څو نمبر څنګه د ورکړي یو روپیا چات نه ورکړي یو بوجي غره به چات وی چات کومه نه کړی. هیل مدام شو پیسې نه لري چې راځي آزادې ته ځنګو هیل لرم چې دا ما په یم پښتي او دغه ما چې چې کوم کوم کوي په هر ولایت کې کوم کوي ته وځي ولایت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو ماجر سره دا څو کار شو کار کې پراتی دی په کان بستا کې چا چا کومه نه کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلینا ګولډین تای سره په تماس کې بعد سلام اعظم درخواست دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي. څنګه ګران کې لږی به په 30 تومن ور کوي چې یو سلاته افغاني جوړیږي. همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دي. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډیر راکم شي. دومره توان او طاقت ټوک نه لري چې دا لږ به انټرنیټ پال کې یو جبیم نشي پالولی. شپږ وسوه کوئی کلداري یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسیله کېږي. افغانستان دا شاندي حالات هم دي او دا شاندي قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول زمونږ دا درخواست دی چې دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه ملغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره چې نشر کی د ملګری ملتونه له دا بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي انسان یې امنو فدت از موږ په ځای کې د از موږ وخت یو نظر نظر اړولې دلته موږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې دا خلک مې چې ډیر بیوال دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي ټوک ټوک دی بلانو کدا ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره ز احمد تکل اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.
اوریدونکو ل دې سره دوی منیمای ته نګدې شو وړاندې درته دوا اونیز خبرونه لرو د لوبول میدان او تاند څنګه خو اوس سلور نیمه بجې دي. راځي چې او زلبیا د خبرونو لنډیز واورو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خویدو لکبل شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته تایید کړي چې پیښنن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې. هغه ویل تر اوسه له واورونه د 11 کسانو مړي راایستل شوي، درې تنه نور برسیرن ټپیان دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان وو چې واورو ایثار کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه ادعا سیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونه زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاند څنګه مهیره وای
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ به ووسی. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر سلورم مقام خپل کړ. کڅوم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلو به ورسېدل، خو په نیمه پایلو به کې له انګلینډ لوبډلې ماتې وخوړه او پایلو به ته تر رسیدو هیلې پوره نشوي. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د مشهور روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واوري. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول. چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقوقو له سرغړونو پام په بل شي. د امریکا متحده ایالاتونه، برتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او شمیر نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بیساري ډول بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي. په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د غورانو او د دوی په څیر د نورو لږکیو مسلمانانو. د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شي جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برینډن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور 3.5 کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی. آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګیدلي تورونه منلي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د رونتیا د څانګې مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوې د مشر او سابقدار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپونو کې برخه اخیستي او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و. ښاغلي مارشال همدارنګه ویلي د خوښنې وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکی لوبغاړی خپل مسؤلیت ترسره نه کړي. د زیمبابوې د لوبډلې دغه پخوانی کپتان د دوشنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولي او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستې. د خاغلی ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري 28مه پیل شوې ده. او د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو. افغان لوبډلې د دریم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان د پچلې ګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره مقابلې لوبډلې ته د 202 منډو هدف وټاکه. استرالیا یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړو. افغانستان په دې سیالیو کې زیمبابوي، سریلنکا او پاپونیوګینی ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، انګلینډ او استرالیا په وړاندې مات شول. افغانستان چې په سی ګروپ کې ځای درلود په ځنډ د رسیدو او د نړیوال جام د قرنطین محدودیتونو پر بنسټ لومړنۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه د جنوري میاشتې په 14مه ترسره شي وځنډېده. له انګلینډ او اماراتو سره د چمتووالي لوبې هم ترسره نه شوې. افغانستان له 2010 کال راهیسې وځله د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون کړی، خو دا دویم ځل دی چې افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیږي. د تیر نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې چې په نیوزیلینډ کې ترسره شوه، افغانستان د استرالیا په وړاندې ماتې منلې وه. په همدې موضوع کې به پاتې شو. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د 19 کلونو کموم رضوانانو د لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه نورې خبرې کړې دي.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسیدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو سره بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي وو او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغدي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم دغه قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پایلوبه پورې ځان ورسوي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوبه په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټی کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړسه. الحمدلله تر ډیر هده پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی، نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم له څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
امازه د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار ده، او د دې غټ علت دغه دغه و د خپل د تیر کال تجربه د تو کال مخکې تجربه په نوس کلونو ساتمانه چې منګول دغه د بیټینګ ستونزه چې وا سکه چې منګ ته څه ضرورت وو یعنی دغه اعتمادي لوبغاړي منګ په څلور پنځه باید پیدا کو په غسر کې چروزی چې دوی منه ډیر اعتماد وسی نو دا په داخل د افغانستان کې دغه منډیر کار وکړ د منګ داخلي کرکټ کې دغه منډیر کار وکړ د منګ په داخلي اکیډمیانو کې دوی منډیر کار وکړ نو مشکل دغه د چال ته چې کوله دوی هغه تمرینات چې کوي دوی چې نت پریکټس کوي هغه ته دوی ته یا لس یا پنځه لس یا شل دقیقې وخت ورکول کیږي دوی ته باید په ساتونو ساتونو باندې وخت ورته ورکړی شي دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي نو خود دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربه شریکیږي او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکی کړو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو بیټنګ کولای شي خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پیو کې استعدادونه شته ده لږ به فالش ته ضرورت لري یو لږ به کار وسره کول غواړي
احمد زیب صاحب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې وستون صدا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره تاسو دې سره موافق یاست
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دی په ټولو نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه سنترینه پیچونه وي زکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو هلته موږ ډیر اسانه کرکټ کوو هلته موږ لوبغاړي کټ کټ سلیزي کوي هلته موږ لوبغاړي ډیر ښه خرنځونه کوي خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو دلته پیچونو کې واخې پی یا پی بال سین کیږي یا پی سوینګ کیږي نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه مکله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي موږ هلته پیچونه ډیر اسانه دي بیا په نړیواله سطح باندې تاسو هغه سی پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه ته وکړو چې موږ په افغانستان کې کوو نو اوس وخت ده دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سی پلان جوړ کړو داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي
بیټنګ په برخه کې که بیا هم دا پوښتنه وکړم آیا دا ممکنه نه ده چې د پیچونو له خاطره له آی سی سي تاسو مرسته وغواړئ هغوی له تاسو سره کومک وکړي خصوصا په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تر نولس کلنو کم عمره لوبډله تر سیمي فاینل رسیدلې ده شاید آی سی سي درسره موافقه وکړي
هر یو مملکت چې دا اوس افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې یو فل ممبر ده یعنی د افغانستان په داخل کې موږ دغه سي اکیوریټران دغه پیچونه چې جوړي دا سي نړیواله سطح باندې موږ لرو په قطر کې د موږ کیوریټران اوس د افغانستان نمائندګي وکړه هغه مې پیچونو باندې کار وکړ بل تر ټولو نه مهم کاغه تخنیکی یا اقتصادي وګوري دغه پیچونه چې دی په هر ځای کې هر رقم نشي جوړېدلای د افغانستان کې چې کومه خاوره کې هغه د افغانستان د آب او هوا سره مناسب خاوره ده خو کوشش به موږ دغه کوو چې تاسو استرالیا وګورئ تاسو کې انګلستان وګورئ تاسو سوینګ زیات کیږي تاسو استرالیا وګورئ تاسو بال بونز زیات کیږي که نیوزیلند کې وګورئ تاسو بال بونز کیږي سوینګ هم کیږي ساوت افریقا کې دغه سي تیز پیچونه دي بیا په هند کې ډیر کم د سي پیچونه دي هغه بیټنګ لپاره جوړ دي سپینرانو لپاره جوړ دي په سرلنکا کې هم دغه سي پاکستان هم دغه کوشش کړی دی چې دغه د بیټنګ ستونزې لپاره لږ مشکل پیچونه جوړږي نو کوشش به موږ دغه کوو موږ به ریسرچ به کوو کوشش به دغه کوو چې څنګه دغه د بیټنګ د بولرانو لپاره موږ خې پیچونه جوړ کړو تر څو د موږ تیز بولران هم بیټنګ کوي او د موږ بیټسمنان په اسانۍ سره منډي پیونه کی تر څو پورې چې موږ داخلي کرکټ سخت نکو په نړیواله سطح باندې دغه شل 15 ورځې چې موږ ورته تمرینات کوو په دې کې موږ لوبغاړي نشو جوړولای
اما چې لدی ورسته چې دا لوبډله بیرته افغانستان ته ستنه شي تاسو به بیا هم د امدی ټیم روزنې ته دوام ورکوي او کنه تاسو ته به نور ځوانان سپارل کیږي چې د نولس کلونو د ټیم لپاره یې ورسې
دا دغه یو پښتنه ده چې دا بوس کرکټ بورډ ورزیابي کوي او مخبل د سرنويش په اړه کې ما کرکټ بورډ سره خبره کړې ده چې کچیر دا کرکټ بورډ خوشاله وي او نو خپل کار ته به دمو ورکو او کچیر ته د سیکوم یو خبرې تر موږ نه بل خک اسرات للی شي موږ د افغانستان د کرکټ بورډ کارکونکو یو دا چې د افغانستان کرکټ بورډ په هر ځای کې موږ د پاره مناسب ځای وګوري نو موږ هلته کار کوو هغه په د زونونو په سطح باندې لوبډلې سره هغه په ملي سطح باندې هغه په هر ځای کې موږ د دوی کارکونکو او هر ځای ته موږ دوی لبای کوو
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. پاندې سره زموږ د دېونی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څانګې ویبل خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درسې نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځانه وي ښه هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونه لیدې چې زما درس نه زده کیږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کینی هلته درس هم زده نه وي لرګی باندې وهل کې موږ هم درس نه زده کیږي. داسې درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه وکړو. روایت نوٹ وایي چا زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه. سزده دې هم نه وهي دی کور کې وایي درس وایي درس وایي او مکتب کې سزه بیا هلته وهل کوي. بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښخان پوهې د تختې مخ ته راوړي د تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې ما پوښتنه کوي پلانکه زده کوي ټول درس نه زده کولای. محصلین د ښخان پوهې وایي وروسته دې خبر سره د کې کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي. استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څو گیمونه وایي څو غاو کې او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوي ته پرې خودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول د ټول غصې دي چې د درس پروسه کته کوي او د خندو ځن سره مخامخ کوي. د غصې مسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوی د سمستر پوي ته پاتې شوی او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دا خبره له ذهن وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وای چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل منلی دي چې زما درس نس د کی درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی د خبره هېره کی چې د درس نس د کی دوی دی وای چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې دوی د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
د خوانیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
مخکې مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر وکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مهمه موضوع په اړه کله شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دا د څو کتابونو په موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي نو شې ځنه هغه کړو دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده زه خپل کتابونه کوم یو غوښه کتابونه چې اضافي معلومات بي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو بس ملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کې چې ترجمه ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان د هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر کدوې مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست په هني رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړی وي لکه تر لکه شل کارونه هغه امداد چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړي تلیفون باید خپل غلای کړي تلویزیون باید غلای کړي آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال نه لري تاسو زده کړنه شي کولای ډیر خوړ ډیر مشکل پیدا کوي تر کوم خوړو معمولا څوک ډیر موړ یا تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګي وي ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي د تمرکز لپاره ډیر کومک کوي
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګ خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمره ارزښ نه دور کړم ما معنا ته پکې ارزښ ورکړم
د خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم سیفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دی ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري او عامل خو جینیټیکي دی چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارس وړای دی هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا ته راغلي دلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دي دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمون تګلارې زمون دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي معلم او شاګرد پوي کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد شکولای هغه عزم کړي دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زکونکو محصولاتو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصول ته، چې محصول فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصول ترجی کیږي، هغه دغه چې محصول باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصول د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصول باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصول هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصول ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادله افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشد. که چیرې وخت زمان مشخص کوشد، زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلي کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاد یې مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.